سلور بجیشوی احمد شی بریم دا سجی رڑو دا دی سات پخ پراوانه که ستاسو کربا السلام علیکم لمره هم خبرونه پو بدخشان که دا طالبان و امنی قمندانی وی نننی چاودنی دا فیض آباد پشار که دا دوی دری پولیس وشلی او پینزه تنه پیان کردی دا دی قمندانی ویاند احسان الله کامگار پو یا بیان که سرگنده کرد چه دا چاودن نن ماس پشین دا فیض آباد شار دا جوزگون پسیمکی دا پولیسو پر کاروان شویده وران دا پخپراوانه که دا پیش تفصیل درکو د طالبان حکومت او د پاکستاني طالبانو تحریک ټي ټي پي د پاکستان د پوسخه ادارې رد کړی چې وای په پاکستان کې د روسي حملو پلانونه په افغانستان کې جوړ شوی د پاکستان د پوز ویان جنرال احمد شریف پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې د طالبان حکومت د پاکستان د پرلپسې اعتراضونو سره سره د تروریزم پر ضد ګام نه دی پورته کړی نو موري د خیبر پښتونخوا په بشام سیمه کې پر چینایي وګړو د حملو په ګډون د جنو هغو پیښو یادونه هم وکړه چې د پوینا د افغانستان په خاورې کې پلان شوی و د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویاند د څرګندونې غیر مسؤلانه او له حقیقت لري بللې عنایت الله خبر رسمي بیګا پر خپل اکسپانه ولیکل چې د خیبر پښتونخوا په هغه سیمه کې چې د پوسټ تر کلک امنیتي تدابیرو لاندې ده د چینایي وګړو وژل کېدل د پاکستان د امنیتي ادارو کمزوري او یا له برید کوونکو سره د هغو ملګرتیا شي خبر رسمي وایي چې په دواړو حملو کې مسؤلیت د پاکستان د پوسټ پر غاړه دی د پاکستان د طالبانو د تحریک ویاند هم د افغانستان د خاورې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو د حملو اداره رد کړه محمد خراسانی په یو بیان کې ویلي چې د دوی جنگیالي په خپل هیواد کې دننه پر امنیتي ځواکونو او پاوځ حمله کوي د قزاقستان سوداګری خونی په رسمي توګه د افغانستان په هرات ولایت کې خپل څنګه پرانیسته باختر اژانس چې د طالبانو تر واک لاندې دی د طالبانو د سوداګری او صنعت وزارت په حواله ویلي چې دغه خونه د دواړو هیوادونو د سوداګریزو اړیکو په پیاوړتیا کې شرول لرلی شي قزاقستان وروسته تر هغه په هرات ولایت کې د سوداګری څنګه پرانیسي چې هرات څو ورځې وړاندې د قزاقستان ترکمنستان او د طالبانو د حکومت او افغان سوداګرو د یوې غونډې کوربه و په هغې غونډه کې موافقه وشوه چې په هرات کې به یو لوی لوجستیکي مرکز هم پرانیستل کیږي د طالبانو حکومت که څه هم تر اوسه د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی خو د روسیې او چین په ګډون د سیمې او ګاونډ یو شمېر هیوادونه ورسره سوداګریزې او اقتصادي اړیکې پالي روسیې تېره شپه د اوکراین په شپږو سیمو څه باندې 50 توغندي او 40 بې پیلوټه الوتکې توغولې دي د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي چې تېره شپه د څو ساعتونو لپاره د پلازمېنې کیف په ګډون په یو شمېر ښارونو کې د خطر زنګونه اورول شوي دي د اوکراین د انرژي وزیر هیرمن هولوسچنکو دغه بریدونه د انرژي پر صنعت بل لوی ګزار بللی دی د راپورونو له مخې د تېرې شپې په بریدونو کې یو شمېر تاسیساتو ته زیان اوښتی خو د احتمالي مرژوب لږ شمېر لا نه دی اعلان شوی اسرائیلی ځواکونو پرون د غزې د جنوبي ښار رفح پر مهمه سرحدي برخه ولکټینګ کړه سپین ماڼۍ د اسرائیل د اقدامات محدود پوځي عملیات بللي خو دې کار دا ویره رامنځته کړې چې اسرائیل شای هلته پراخ پوځي عملیات وکړي او په دې توګه به له حماس سره چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني د سولې خبرې له خطر سره مخامخ شي ملګرو ملتونو مخکې خبرداری ورکړی و چې له مصر سره د رفح د سرحد او نورو لارو بندېدل به د غزې ترانګې ته د بشري مرستو رسول له خنډ سره مخامخ کړي ملګرو ملتونو پخوا ویلي و چې د غزې په ترانګه کې بشپړه قحطي راغلې ده ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي د بدخشان په مرکز فیض آباد کې چاوب نه شوی د پیښې جزئیات وړاندې په خبرونه کې در سره شریکو د کندهار د ولسوالیو استوګن یو شکایت لري
د دوه درې کال کېږي په کلي وطن کې چې کوم روغتونونه و تر ډېره پرې به دوا وي هغه درمل وړیا موټر کل کې در خو سره په بای او په پیسو سوي باندې
په دې خبرونه کې مو پېښور ته هم ورولو په پېښور کې د شهر شور خلک پتن کړي د زهرو کاروان په خبرونه کې د یو شمېر نور موضوعاتو ترڅنګ د یو روش دی لا درد به خبر شي
کور کې مې جنگ کړی ورونه سره بیا پلار مې ورور حسن نیولې دی وزه د کوره د کوره شړلې
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې مو مخکې په خبرونو کې واردل د بدخشان په مرکز فیض آباد کې نن د طالبانو د پولیسو پر کاروان چاودنه شوې ده جزئیات په دې راپور کې
د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د طالبانو د حکومت د نشئی توکو د مبارزې ریاست د ځواکونو پر رنجر موټر چاودنی لک تر لک درې کسان وزلی او 15 نور ټپیان کړی دي. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانې ویان احسان الله کامګار په تاییدوي او رسنیو ته پاستول اعلامیه کې ویلي دي نن غرمه شاوخوا 11 بجې په فیض آباد ښار اړوند په یو موټر سایکل ځای پر ځای سوی چسپکی ماین په داسې حال کې چاودنه کړي چې د پولیسو ځواکونو کاروان د کوکنارو د لمنځه وړلو په مقصد دغه سره کتریدل. د لومړنۍ معلوماتو لمخې په دې پیښه کې درې تنه پولیسان شهیدان سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. خو الجزیرې ټلویزیون د دغه ولایت د امنیتي سرچینې له قوله لیکلي په دې پیښه کې شپږ کسان وزل سوي او 14 نور ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت چارواکو په دغه ولایت کې د کوکنارو د کښت د لمنځه وړلو پر سر له معترضو خلکو سره د رامنځته سوي شخړې د حل اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت لوی درستیز فصیح الدین فطرت پرون سه شنبه د مې په ومه رسنیو ته وویل
ټول سپینګیری علما قومي استازي او بزګران چې دلته راغلي وو له موږ سره ژمنه وکړه چې موږ به له دوی سره همکاري کوو او موږ خپله به هم هلته چې کوم کوپتر پاتې دي
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په خپله اکسپانه ورته خبرې لیکلي او زیاته کړې ده چې هغه کسانو ته چې په دې شخړو کې زیان رسیدلی د هغوی ستونزو ته به رسېدنه وسي. ځایي خلکو هم ازادي راډیو ته د دوی او طالبانو ترمنځ د رامنځته سوې شخړې حل تایید کړ، خو دوی وایي چې پرېکړه سوې په دې شخړه کې د دوو وزل سویو کسانو قاتلین به محکمې ته سپاري. د اورګو ولسوالۍ اوسیدونکي شمس الدین مبارز ازادي راډیو ته د دې تفاهم د مواردو په اړه وویل:
وعده کردن دوی یعنی طالبان لښمنه وکړه چې د دوه وژل شویو عبدالباسط او نظام الدین قاتلین به محکمې ته سپاري. بل لښمنه یې دا وکړه چې دا تریاک او کوکنار به یوازې د همدې ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي لمنځه وړي. خلکو هم وویل تر هغه چې قاتلین محکمې ته نوي سپارل شوي څوک د کوکنارو کوختونه لمنځه نشي وړلی.
د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو او د اورګو او د رایم ولسوالۍ خلکو ترمنځ د تیرې جمعې په ورځ وروسته له هغې د سیمه ییزو چارواکو پر ضد په اعتراض لاس پورې کړ چې د طالبانو د حکومت د نشئی توکو د مبارزې ریاست اړوند ځواکونه سیمه ته د خلکو د دغو کښتونو د لمنځه وړلو لپاره تللي وو. دغه اقدام د دوی او طالبانو او ځایي خلکو ترمنځ د شخړې په نتیجه کې د اورګو ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي عبدالباسط او نظام الدین ووزل سول چې وروسته د خلکو غوسه راوپاروله. د خلکو تر اعتراضونو وروسته د طالبانو د حکومت د لوی درستیز په مشرۍ یو پلاوی دغه ولایت ته ولاړ او د شخړې د حل پر سر یې له ځایي خلکو سره خبرې پیل کړې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د طالبانو مشر ویلي کده د کوم فرمان د شریعت خلاف په دیوال دی وبشتل شي. مولا هبت الله د شنبه پروس په کندهار کې د دینی جامعاتو او تخصصاتو چارو د تنظیم هوا بجغي تر عنوان لاندې تری ورځنی سیمینار کې خبري کوي. هغه په دې غونډه کې یو ځل بیا دینی عالمان د خپلو ټولو فرمانونو تطبیق ته هڅولې دي، خو بل لور ته یو شمېر دینی عالمان د هغه ځینې پرېکړې د شریعت خلاف بولي. جزئیات د امید زهیر مل پراپور کې.
که څه هم د طالبانو مشر مولا حبت الله خونزاده له دینی عالمانو سره یو غونډه کې ویلي که د هغه کوم فرمان د شریعت خلاف وي په دیوال دی وویلي، خو د دینی علومو یو شمېر پوهان وایي د طالبانو د مشر یو ډېر شمېر فرمانونه د اسلام او شریعت سره ټکر کوي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون یو راپور کې لیکلي، مولا حبت الله خونزاده دا څرګندونې د شنبه په ورځ په کندهار کې د دینی جامعاتو او تخصصاتو چارو د تنظیم او همغږۍ تر عنوان لاندې درې ورځنی سیمینار کې کړي. په دې راپور کې راغلي د طالبانو مشر له دینی عالمانو غوښتي چې د دوی د حکومت فرامین خلکو ته روښانه کړي او تطبیق منلو ته یې وهڅوي. خو د دینی عالمانو په ګډون د بشري حقونو یو شمېر مدافعان د طالبانو د مشر لخوا د نجونو په زده کړو، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو د محدودیتونو د وضع کولو لپاره خپاره کړي فرمانونه له شریعت سره تضاد کې بولي. دینی عالم او حقوق پوه فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل داسې مال چې د طالبانو د مشر ځینې فرامین د شریعت سره تضاد کړي، خو د دوی حکومت هیڅ داسې اداره هم نه لري چې د دې فرمانونو مخنیوي او څیړنه وکړي.
اداره کشور بر اساس فرمان
د فرمان په وسیله د حکومت اداره کول سم عمل او د خې حکومت ولې نه خانه ده. باید د فرمان حکومت پای ومومي او د قانون حکومت رامنځته شي. د بیلګې په توګه د فرمان للارې لزدا کړو او په هنتونونو دنجونو راګرځور لکارای منع کول د اسلام سره ټکر کې دي. یعنی هیڅ داسې دلیل په اسلام، قران، سنت او فقه کې نشته چې دنجونو د تعلیم مانی وي.
مانی تعلیم دختران شوت.
د بشری حقوقو مدافع نسرین حمیدی هم ازادي رادیو ته وویل محدود فرمانونو پرته د طالبانو د مشر ټول فرامین مبهم دي.
خو په دې شکل هڅه طالبان د ملت په سترګو کې خوري اچوي او د یو نسل راتلونکي هیلې په بوله کوي. په دې ډول دروغجن وادو او بهانو د خپل صداقت او ورتیاوي تر پختنه لاندې راولي.
د طالبانو مشر په خپل څرګندونو کې په دې هم ټینګار کړی چې د جمهوریت نظام له سقوط وروسته د دوی لخوا د بخښنې پونو فرمان هم عملي شوی او اوس مهال د دوی مخالفین هوسا ژوند لري. هغه زیاته کړي دوی پخوا او اوس هم د افغانانو د وژلو او زورولو اراده نه درلوده. داسې مال چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا او په افغانستان کې د دې سازمان مرستندوی ماموریت یونامه راپورونه ښیي چې د طالبانو حکومت په ډیر شمیر د مخکینی حکومت چارواکي او نظامیان شکنجه کړي، زورولي او ان وژلي دي. ازادي رادیو هم په دې اړه مستند راپورونه خبر کړي چې ښیي د طالبانو حکومت په بیلابیلو ولایتونو کې د مخکینی جمهوریت نظام امنیتي او دفاعي سرتیري او افسران په بیلابیلو پلمو لمړی نیولي او بیا یې تر شکنجه وروسته وژلي دي.
د کندهار د ولسوالۍ اوسیدونکي په روغتیاي مرکزونو کې د درملو لکمړ سره مخامخ دي. دغه ولایت د ولسوالۍ اسوګن شکایت کوي چې لسم مودې راهیسې په روغتیاي مرکزونو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف لخوا د درملو او نورو طبي توکو مرستې ځنډیدلې چې له امله خلک له ستونزو سره مخامخ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
صفت الله چې د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ څخه میرویس حافظوي روغتون ته د درملنې لپاره راغلی وایي پولیسوالی کې روغتیاي مرکزونه درمل نه لري او ټول خلک خپل ناروغان کندهار شهر ته راولي. نو مړي زیاتوي چې په روغتیاي مرکزونو کې د درملو کمښت د خلکو ژوند لګواړ سره مخ کړي، ځکه په خبره ترڅو چې ناروغ تر شهر پورې رسېږي حالت یې نور هم خرابېږي.
په خاصه به موږ وکلینیک ته یا د خپل منچکی د محل روغتون ته ورغلو نو یو څو ګولې به راکړه د سر د درد او بدن د درد او تبي د ګولیان به راکولې. اوس چې واسو د نقص ما د کاغذ کې کاغذ پر مخ جذرې لیکي هغه یعنی شته کړی هغه په وخت پر بازار باندې بازار خونم جمعه سه یو پلاغ دروڅه دوه سر نه پر خلاصې به کوم صرف خلاصې چې په کار په لسیرې په پندل ساکي چې په پندل سیرې په شل باندې کیږي. نو موږ د مسلینو صدا کینه ده چې ودا کلینه کان ته دی توجه وکي نو دا خدای شاو وس پر سیج نه.
د ولسوالۍ پر روغتیاي مرکزونو کې د درملو د کمښتونځه یوازې تر پنځوي پرې محدود نه ده، بلکې د کندهار د نږدې ټولو ولسوالۍ روغتیاي مرکزونه د ورته برخلیک سره مخامخ دي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ وسیدونکي عبدالولی او د ډنډ ولسوالۍ وسیدونکي سردار محمد وای مخکې د خپل ولسوالۍ لورختي مرکزونو څخه وړیا درمل ترلاسه کول، خو ساړ دي چې شهر ته مراجعه وکړي. د زیاتوي چې خلک د خراب اقتصادي وضعیت لامل نسی کولای چې په شخصي درملتونونو کې د ځان لپاره کیفیت لرونکي درمل واخلي.
د دوه درې کال کېږي د خورا سخت ستونزو او مشکلاتو سره مخ یو. په کلیه وطن کې چې کم روغتونونه و تر ډېره پرې به دوا وي هغه درمل وړیا موتور کل کې د خو سر سره په بای او په پیسو سیوي باندې یو څوک چې د خوراک او څښاک تاونه لري نو جوړ نه جوړ ته رسیدګي ډېره مشکله ده. او ټول درمل او دواوي چې په دولتي او غیر دولتي روغتونونو کې په پیسو دي نو هیله مدا ده چې هر څوک باید په خپل ګریوان کې سر دننه کې او د غالات د ځان سره مقایسه کې او بیا زموږ پر حال باندې یو فکر وکړي.
موږ د کلی کلینیکونه اوس داسې حالت ته رسېدلی دي چې هېڅ دوا هېڅ نو د درملو څه نهسه چې ترلاسه کړو. حتی چې مرکزي څانګې ته ورسو چې نشخانې ته هلته هم دوا نشته.
د معلوماتو له مخې د کندهار د ولسوالیو روغتیایي مرکزونو ته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف لخوا وخت پر وخت ابیا قلمه درمل او طبي توکي ورکول کېدل چې اوس مهال یا د مرستې ځنډیدلې دي. په کندهار کې د طالبانو د روغتیا مسولین د ولسوالۍ په روغتونونو کې د درملو د کمښتون زمونی وايي چې د حل په موخه له یونیسف او باران مسول ولایتي مسولینو سره خبرې پیل کړې. د طالبانو د حکومت د کندهار د عامه روغتیا ریاست بیان ډاکټر عبدالمنان کاکړ وايي د غمرستندوی بنسټونو ژمنه ورکړې چې د ولسوالۍ په روغتیاي مرکزونو کې به د درملو ستونزې حل کړي.
دا د باران موسسه لخوا څخه تطبیقیږي. د هر پنامه پروژه ده چې یونیسف لخوا څخه فنډ ورکول کیږي. یو سل څوار لس کلینیکونه دي چې په کندهار ښار او ټول ولسوالۍ کې موجود دي بغیر له ریګستان ولسوالۍ. دا مشکل مخکې موجود و، اوس دا مشکل حل شوی دی. تر یو حده پورې یو شاوخوا 15 ورځې کیږي چې دوا بیرته رارسېدلې ده، دوا او کلینیکو ته تللې ده، خو هغه چې په کافي اندازه نه ده لکه مخکې چې وه. یونیسف څو د خوا څخه څه مشکل دی د دواو، نو د دواو په قرارداد کې چې دی دواو یونیسف په غاړه اخیستی دی.
د کندهار د ولسوالیو او لیرو پروتو سیمو اوسیدونکي په داسې حال کې په روغتیایي مرکزونو کې د درملو د کمښت څخه شکایت کوي چې د دې ولایت د میرویس او زبیر روغتون لالوړان دي د درملو د کمښت سره مخامخ شوی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
امریکا اسرائیل ته د هغو زورورو بمونو لیشت درولی چې ممکن دغه هیوادې په یوه بشپړه جګړه کې وکاروي. لویدیځو اژانسونو د یوه امریکایي چارواکي په حواله دغه خبر داسې مال ورکړی دی چې د امریکا د غوښتنې خلاف اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رفح کې عملیات پیل کړي دي. تفصیل له اسدالله لودین نور.
امریکا داسې مهال اسرائیل ته د زورورو بمونو د یوې بستې لیږد ځنډولی چې اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رفح کې د لوی برید ګواښ کړی دی. په رفح کې د اسرائیلو د عملیاتو له پیل وروسته چې محدود ګڼل شوي، متحده ایالاتونو او لویدیځو هیوادونو خبرداری ورکړی چې پر رفح بشپړ برید به بشري ناورین رامنځته کړي. رویټرز خبری اژانس نن چهارشنبه د امریکا د یو لوړ پوړي چارواکي په حواله ویلي چې د جو بایدن اداره تیره اونۍ دې ته اړ شوه چې اسرائیلو ته د رفح احتمالي برید ته په ښکاره غبرګون کې د وسلو لیږد ودروي. سپینې ماڼۍ او پینټاګون په دې اړه له څه ویلو ډاډه وکړه. دغه چارواکي چې د نوم نه خودو په شرط خبرې کړي ویلي واشنگټن پر رفح کې د وسلو د لیږد بهیر په دقیقه توګه څېړلی او دوی ویره لري چې اسرائیل ممکن د امریکا له دغو بمونو د رفح په عملیاتو کې کار واخلي. د بمونو په دغه بستا کې چې امریکای اسرائیل ته لیږد درولی، 1900 کیلوی او 1225 کیلوی ماینونه شامل دي. لکه چې په 13 اکتوبر میاشت کې د اسرائیل او حماس ترمنځ چې امریکا او اروپای ټولنې ترهګر بولی جګړه پیل شوه، دا لومړی ځل دی چې امریکا اسرائیل ته چې د حماس په وړاندې جګړه کې د اوسپنیز ملاتړ ډاډ ورکړی وو، پوځي مرستې بندوي. رویټرز اژانس ولوړپورې اسرائیلی په حواله چې دغه راپور له تاییدولو یې ډاډه کړې ویلي که دوی په تشو لاسونو هم جګړه وکړي، هغه څه به ترلاسه کړي چې غواړي. اسرائیل له څو میاشتو ګواښونو وروسته د تیرې دوشنبه په ماښام پر رفح عملیات پیل کړل. د غزې هغه ښار چې شاوخوا 1 میلیون فلسطینیانو له جګړې پناه وروړې ده. اسرائیل دغه ښار د حماس وروستای مورچل ګڼي او وایي احتمال شته چې لسګونه اسرائیلي برمته شوي کسان به هم په دغه ښار کې ساتل کیږي. اسرائیلی پوځیانو د سه‌شنبه په ماښام د مصر او غزې ترمنځ مهمه سرحدي لار د رفح په سیمه کې ونیوله چې ورسره غزې ته د مرستو دغه حیاتي لار هم بند شوه. د رفح ښاروال احمد الصوفي ویلي چې د دغه ښار سړکونه او کوڅې د وژل شوو کسانو په ویر، د ویجاړو شوو کورونو پر پاتشونو او د کورنیو په پاشل کېدو ډکې دي او په خبره یې دوی د بېساري بشري ناورین په څنډه کې ولاړ دي. د اسرائیل پاوز بیانن ویلی چې رفح کې د حماس ځینې تاسیسات کشف کړي او سرتیرو یې د دوی په خبره هدفي بریدونه تر سره کړي دي. په رفح کې لام خلکو غوښتل شوی چې شاوخوا 40 کیلومتره لري یو ځای ته چې اسرائیل پراخ شوی بشري زون بللی پناه یوسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي ل امنیتی اندیشنو سره سره د ختیځ یو منځنی اروپا په هیوادونو کې چینایي امنیتی کمرې د زیاتېدو په حال کې دي. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر څانګې په دې اړه معلومات راغونډ کړي چې پر اساس د چین دوه سترې کمپنۍ داهو او های کریشن د منځنی او ختیځ اروپا په هیوادونو کې د پراختیا په حال کې دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور نور جزئیات اسمت چاروان اوروي.
د آزادی اروپا آزادی رادیو د راپورونو لمخې د چین دوه نیمه حکومتي کمپنۍ های کویژن او د هوا د منځنۍ او ختیځ اروپا د امنیتي کمرو په بازار کې برلاسه دي. دا ډول کمرې د ودانیو په منځ او د هغو د باندې د څارنې لپاره کارول کیږي او د استعمال ځای ته په کتو له مختلفو ډولونو څخه کار اخیستل کیږي. د ختیځ او منځنۍ اروپا په نهو هیوادونو کې د ازادي رادیو سرویشي چې په تیرو 15 کلونو کې په دغو هیوادونو کې په چین کې جوړی شوي میلیونونه کمرې پلورل شوي دي. له دې سره په یو وخت د ازادي رادیو معلومات شي چې د اروپایي اتحادیې او ناټو په غړیو هیوادونو کې د چینایي کمرو استعمال مخ په زیاتېدو دی. په دوام کې راغلي چې د دې لپاره چې کمرې ورته ارزانه تمام شي له هغو چینایي شرکتونو سره معاملې کوي چې د چین حکومت سبسیډي ورکوي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه په خپل راپور کې زیاتوي په دغه هیوادونو کې د پوزي امنیتي کمرو په باب ملي آمادیتابیسونه نشته. خود آزادی رادیو مونده نشهی چه دا چین دو نیمه دولتی شرکتونه دا هوا او هایکویژن دا هنگری، سربیا، رومانیا، مالدوویا، اوکراین، بوسنی هرزگوینا، کوزوو، بلغاریا و گرجستان پر بازارونو مسلط دی. پا آی پی وی ام شرکت که دا حکومتی تحقیقاتو دا چنگی مدیر کانور هیلی چه پا نظارتی چارو که چیره نیکوی دا آزادی رادیو دا خبر مرکزی چنگی تا ووبل امنیت دا فرضی خطرونو پخاطر لپلانونو سره تلالی حکومتونه او ملی امنیت اداره باید پر دی موضوع تمرکز وکوی. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه راپورونه هم دراشي چې په خپل مهمو تاسیساتو کې پر چینایي ټکنالوژي تر اندازې زیات اتکا په اړه د لویدیزو هیوادونو په پلازمینو کې د ارزونو لډيري دو سره سره د چین د دوه شرکتونو د هوا او هایکویژن کمرې په هنګری کې د ځنګړو پولیسو د مرکزونو او پرومانیا کې د پوزي اډو په شمول په حساسو ځایونو کې کارول شوې دي. متخصصان وای دا چاره سبب کیږي چې دا هیوادونه د هکرانو او بهرنیو دشمنانو له خطر سره مخامخ شي. راپور زیاتوي د امریکا د متحدو ایالاتونو، بریتانیا او استرالیا په شان هیوادونو دا دوه چینایي شرکتونه په تور لیست کې اچولي دي، خو په اروپا کې پرې دا ډول بندیز نشته. یو متخصصه کانور هیلی وای د امریکا په شان هیوادونو کې پرلپسې بحثونه د دغو شرکتونو د فعالیت د مخنیوي سبب شوي دي، خو د هیلی په باور لا څرګنده نه ده چې اروپایي هیوادونه په کومه خوا روان دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
دا سجرړو د دې سات د خبرونه په دې برخه کې پېښور ته مخه کوي، خو مخکې تر دې چې پېښور ته ورشو د سیمې یو دوه خبرونه. د جنوبی وزیرستان په انګور اډه کې له افغانستان سره پر پوله د عامو خلکو اعتراض او پرلت له هم دوام لري. د ازادي رادو مشال څنګه دغه پرلت مشانو په حواله ویلي چې نن به دوی په یو جرګه کې خپل راتلونکي کړنلار باندې بحث کوي او له حکومت سره د خبرو لپاره به یو پلاوی ټاکي. دغه اعتراض افغانستان ته د اوشتو لپاره د پاسپورت او ویزې د شرط له عملي کولو وروسته راپورته شوی دی. دغه شرط د تیر 2023 کال په نومبر کې وضع شو. پرلتوال وایي چې پر انګور اډه د سفري اسنادو لازمي کول د پولي د دوړو خو او سوداګرو، مزدورانو، ترانسپورټرانو او ولسونو اقتصاد اغیزمنوي. له پاکستانه دا خبر هم لرو چې د پاکستان وی محکمه حکم کړي چې د پخواني صدر اعظم عمران خان میرمن بشرا بیبی دی د کور له نظر بندي څخه زندان ته انتقال شي. رویټرز خبری آژانس ویلي چې دغه غوښتنه خپل بشرا بیبی کړي و ځکه چې په کور کې نظر بند پاتې کېدوې امنیتي اندېښنې ورته پیدا کړې وي. بشرا بیبی له تیرې جنوري میاشتې راهیسې په اسلام آباد کې د خان په کور کې د حکومت لخوا نظر بند و. هغه او خاوند یې تورن دي چې د سر ریاسمۍ پر مهال یې دولتي ډالۍ پلورلې دي. محکمې چارواکو ته امر کړی چې بشرا بیبی د راولپنډۍ د ګارشنشار اډیاله زندان ته ولېږدوي چیرې چې د کرکټ پخوانی ستوری اویا کلن عمران خان د 14 کلن زندان شپې ورځې تیروي. اوس په پېښور ته مخه کړو. په پېښور کې شور ماشور او د موټرو شخونه دومره زیاتی چې خلک اړ کړی چې په لوړ ځخ له یو بل سره خبري وکړي. د دې شهر اوسیدون کې وایي دغه شور نه یوازې له کورونو بهر فضا ککړه کړي، په کورونو کې دننه هم د خلکو ذهني آرامتیا اغیزمنه کړې ده. نور د ازادي رادیو د خبريال وسیم سجاد په دې راپور کې جزئیات اورو.
هر ډول شور، د رکشو ناکاره आवाजونه، د موټر سایکلو د سوري کړل شوی سایلنسرو غړمبار، په بسونو او ویګنو کې لګول شوی تیز او قسمه قسم هرندونه، د سودا د خرص لپاره په پیکاپ سوزکو کې نصب شوی لوډ سپیکر یې. د پیښور په بیلابیرو بازارونو کې د ډیرو خلکو حال د لیونو داسې دی. خرڅونکي او اخیستونکي یو بل ته په زوره زوره خبرې کوي چې د یو بل غږ واوري. خدای یو ورځ نه بلکې د روزمره مسله ده. اشرف خان کاکا چې د تیرو 15 کالونو په پیښور صدر کې په گاډي فروټ خرڅوي مشال ډیو ته د خپل ذهن کیفیت صدا سي بیانوي.
دومره شر سر یې را باندې وی کنه چې خبره مو سره نه ورو او بس بوج وی بوج وی بوج گاډي غړ غړ گاډي رواني لندونه دی. خو شور خ زیاته خامہ خا روټین خو نه راکوي چې کوټه لار شو مسقطن نه لازم بجې روټین خو نه راکوي. دومره د مزګ خراب شي وي
د ورځې ستړی کار او د شپې هم د روټ په غاړه د مزدورانو او تاقونه او کمري ډیره وای ورځی ستړی ستړی په کار تیر شي او د شپې خوب یې هم خراب وي چې لوجه ورته ځان د اعصابو ناروغ ښکاری. عمر خان د خبرو سیدونکو دی خو په پیښور صدر کې کار کوي. وای حکومت له په کار دی چې د زیات شور کوونکو گاډو پر ضد کاروایی وکړي. نموړی زیاتوي
او کنه دا خو زیاتې د شپې ډیپټي وکړه ورځې دلیل شو بیا د مرسته کړه ولا تیریږي دا انسان نه زور ورکه مزغو د پاره هم مزغو د پاره نقصان دي هم جسم د پاره نقصان دي نه پوره کیږي کنه په یو باندې ډیپټیو کا بیا ټوله پر لار ور ټرا پره کی او دې سره بیا خوب نشي.
د سیاحت ماهرین وای د ډیر شور یا د شور آلودگی په انسان کې د یو شمیر مرزونو سبب جوړیږي. په کوم کې چې د اعصابو او ډیپریشن قسمه بیماری هم شامل دي. په پیښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د ذهنی ناروغیو ډاکټر عاقب خان د شور له امله پیدا کیدونکې بیماریو په اړه مشال ریډیو ته وایي
د افیکټس کې چې کوم د ډیفنس راځي لکه په غوږو کې تاسو اورین ادم یو سټیج کې د سم راځي بل په انسان په دماغ باندې اثرات هم راځي یعنی کې انزایټي ډیپریشن ڈفرنٹ سائکیٹرک ڈیزیز انسان تک دلشی
دا سینسز یا شماریات و محکمی دشمیرو تر مخا پیخور دا سلویخ لکا نسیوا خلق و خار دے دا صحت پوہان وائی دا ٹریفک نظام کی کمیانی ڈیریدون کی کارخانے او بیزایا تیز ہرنڈونا پا دمر لوی خار کی دا شور لوی ذریعہ دا. وسیم سجاد مشال ریڈیو پیخور.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترود مشتبه خې ډیر غټ غټ توانونه ورسوله د قندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د بن تیمور سیمه د لنډی په کلی کې تقریبا 100 جری په غنمه راسوي وړله پان ونړول او یوې سراوی وي دوی کوټې وي یو برمه وي وړرسه نو بخچا غا وي وړرسه نو به خې غټ غټ توانونه د خاطر سوال دی وروره دا غزما خبر نشر چر مشران پر ورسیږي او دا غزمج حال تکتنه و کی شراسی مسد دا وسه پوری څوک نه غل نه چا بشتنه را باندې کړی دا ستاسو څنګه حال دی نو دا غزما سر نشر کړو. الله پاک خیر درک. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله. زه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. زما د امارت د مسؤلینو څخه دا جدي غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ سړکان ډېر سره خراب دي. دوی دې زموږ ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي. په تېر شل کلن انقلاب کې چا بیخي سر نه دی په ګرځولی نو د امارت د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته سړکان جوړ کړي او کلینیکان ته پاله کړي ځکه زموږ مریض تر شپخانې پسې نشي رسېدلی نو لارې مو ډېرې سره خرابې دي. د ازادۍ راډیو څخه مې دا غوښتنه ده چې دوی زموږ پیغام نشر کړي او تر لوړو مقاماتو پورې ورسېږي.
السلام علیکم. سید رضا مسلان د روزګان ولایت روت ولسوالۍ څخه. په روزګان ولایت روت ولسوالۍ کې غټ او جدي ستونزه چې ده یوازنۍ هغه لار ده چې د کندهار او د روزګان ترمنځ پرته ده او د موټرو تګ او راتګ پر کې دی او اوس بند ده. نو په روزګان ولایت کې د غیر خوراکي توکي خو خوراکي توکي ډیر په لړ کې مات دي او که موږ راغې څوک اوري دغه لار دې موږ ته جوړ کړي د موټرو تګ راتګ ډیر
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د مخدر موادو په ارتباط یو اونیس پروګرام لرو. د زهرو کاروان پروګرام او مخکې طریقې چې د پروګرام ته مخه کړو د سپورت له ډګره دا خبر لرو چې نن د آی پی ایل په لوبو کې سن رایزرز حیدرآباد له لکنو سوپر ګیمز سره مسابقه لري. تر اوسه پورې د آی پی ایل یا د هند د غورې لیگ لوبو په جدول کې کلکتا تر ټولو مخکې ده په یو لسلوبو کې 14 منډه اخیستې دي، 14 پوینټونه اخیستې دي، او راجستان رایل بیا په یو لسلوبو